نه بجې شپې احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سر په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د یو شمېر رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلی دی دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي فضل الرحمن د اکشن بی پروس د یو پلاوی په مشه کابل ته ولاړ او په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې وکړې د راپورونو له مخې مولانا فضل الرحمن د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره د سفر پیل کړی دی پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې پناه اخلي افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان په خپل د خپلې خاورې د امنیت مسؤلیت لري په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله و ملکیان ټپیان شوي دي دې سرچینو چې د امنیتي ملوثاتو له امله د نومونو له یادولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات ښار د دوهمې امنیتي حوزې د دروازې خوش په سیمه کې وشوه په هرات کې د طالبانو امنی قمندانۍ تر اوسه د ملکانو د پکېدو خبر نه دی تایید کړی خو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویل دي چې طالبانو ته زیان نه دی اوښته په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو تن د دې پیښې په تور نیول شوی دی تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته له مهالویش سره سم ټاکل شوی دی چې دا هوایي چلند هر ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې له بهر کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي د افغانستان او هند ترمنځ سبا د کرکټ په شلو اوره لوبه کې راشد خان او د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی برخه نه اخلي دا لوبه په کابل په وخت ماښام 6:00 بجې پیل شي د راشد خان د نه ګډون علت د هغه ناروغي یاد شوې ده چې په وروستیو کې د ملا عملیات وکړ او د ویرات کوهلی د نه ګډون علت د هغه شخصي بوختیاوي یاد شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لپیډي زغاړه کې وکتل دا کتنه وروسته تر هغه ده چې بلینکن تیر ورځ د اسرائیل مشانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرې دوه غوښتنه وکړه حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل کیږي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته ولاړ او د هغه هیواد د ولسمشر ګیتاناس نوسیدا سره وکتل زيلنسکي تر دې وار لمخه نه اعلان شوی سفر مخکې پر خپل اکسپارنه لیکلی هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناتو کې د اوکران ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یو برخه ده دا خبرونه اسدی راډو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په روسي کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوی اندیشنه څرګندوي
نه سرپناه لرو دی په بد حالات کې موږ راته واړو ماشومان هم یخ ویلل
او سمنیو له هغه د څخه اشاره شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته دی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جماعت کې دینی کتابونه او قران شریفونه ته اور ورته شوی دی کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول به تعلیم پاته سو مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای افغانستان ته له پاکستان څخه نشي وی نیوي سلنه کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري آی او ایم په یو راپور کې چې تیر ورځ نا وخت خبر شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ل زرګونو راستنه شویو کډوالو سره خبرې کړې او د هغوی اړتیاو ته په کتوې دا راپور چمتو کړی دی. جزئیات اکرام الله اکرام پور راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بیا اسناد کډوالو د وستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هیواد نوي پسلو کې ستنې شوی کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی ویلي په تیر ډسمبر میاشت کې په شوي سروې کې موندلی چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپنا او نقدي مالی ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلی چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ل 3,01 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلی چې په راستنو شویو کډوالو کې ل نارینه زیات، یعنی 3% مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د آی او ایم په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات، یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د ملمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیر ورځ اول چې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر لمیاشتې د روان کال د جنوري تر ومې ل 3,13,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمې ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
او سیمه یو له هغه څخه را شړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، او وسل لباس د کمبود سره مخ یو، همداسې اخني ده، نه اسوبن زایشته ده، نه د زایشته چې منکار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوی د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
او بس نه سرپنا لرو ډیر په بد حالات کې مو پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل او بیخي مالات خراب ده. تاسو توجه غواړو چې تاسو لوی مقامو سره د مونږ خبرې شریکې کړئ او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی نږدې یوه میاشت وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو له ډلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
افغانستان ته مولا پاکستان د ستنو شویو کډوالو په ارتباط راپور اوریده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي د دوی په وړاندې امنیتي پیښې ورستر بلې مخ په زیاتې دوري، خو د دې له خاطره چې دوی د اوسېدو قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري پولیسو ته مراجعه نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د پنجاب ایالت کې دوی افغان کډوالې په چړو وهل شوې. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې او له دې امله سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي خو له دې سره سره د دغو پیښو د راپور په هکله پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي، ځکه په ټکو یې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ویریږي چې د دې خبرې په ښکاره کېدو له یاد هیواده ونه ایستل شي. پرون هم د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه افغاني کډوالې ښځې په چاړو وهلې دي. تر اوسه پورې لا د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د دې مېرمنو څخه د یوې خاوند دا موضوع ازادي راډیو تایید کړې او ویلې دي د دې لپاره چې په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري نشي کولای د دې موضوع په تړاو پولیسو ته خبر ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یک موټرسایکلی کې نمفهم کی بود
نو په هی ګوڅو ګوزما مېرمن نو یو بل خزه چې ور سره و زمګ په کور کې ژوند کوي بیرون وتلې وي او خلک راغلل په موټرسایکل سپاره او زما خزه ور سره بل مېرمن یې په چړو وهلې. درې چړې یغه خور وهلې و او دوه چړې زما خزه وهلې. خو د دې لپاره چې پاسپورت نه لرو پولیسو ته لاړو نه، ځکه بیا پولیسو رانه پوښتنه کوي او د کور صاحب هم له کور شړلو په دې یخ شمه کې بچیر تتلو.
نو موړای وای چې د یادو مېرمنو روغتیاي حالت اوس د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال د غلو له لوري په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره تیره میاشت کې هم د کراچۍ په ښار کې یو افغان وګړی په ډزو ووژل شو او د هغه پاکستانی میرمن سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د فلاح ادارې بنسټ ایښودونکی عتیق الله منصور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو په وړاندې د امنیتي پیښو زیاتېدل تاییدوي.
اکثره د موږ له خویندونه موبایلونه اخیستل شوي دي، اسناد یې ترې ویل شوي دي، د سکولونه ترې اخیستل شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي دي. افغانان هم په خپل ځان کې دا جرأت نه ویني چې دوی لاړ شي تاڼو ته رپورټ ورکړي او د خپل کیس پیروي کوي، ځکه چې یو خو دوی سره د پاسپورټ او د ویزو نشتوالی ده، قانوني اسناد نه لري. بل که چېرته دوی تاڼو ته ورځي او خپل کیسونه درجوي، نو د پولیسو لخوا نه دوی بار بار غوښتل کیږي او پولیس دوی کورونه ته د انکوایری په خاطر باندې راځي، چې دغه د افغانانو په مشکل کې کموالی نه بلکې اضافه والی راولي. نو څو ځلې مشکوک افراد ماته مخ ته راغلي دي او پوښتنه یې کړې چې دغه سړی ده، نو ما سره به مې یو زوی هم موجود و، بالاخره مې زوی له دا خلک څوک دي.
په پاکستان کې بله میشته افغانه کډواله چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پوځي کارکوونکې ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ورته ستونزو په اړه وویل:
په مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمدم.
یو کال کېږي چې له افغانستانه پاکستان ته راغلی یم. اسناد نه لرم. که موږ ته کوم مشکل پیښ شي، که څوک موټی کرای کش کړي، کومه بده خبره وکړي، د سکول مو کش کړي، موږ نشو کولی چې پولیسو ته ورشو، ځکه پولیس وایي غیر قانوني او ډیپورټوي مو. زه پخوانی پوځي یم، بې سرپرسته یم، له ویرې سفارتونو او دفترونو ته نشو تللی. تعقیب کېږو، هیڅ نه پوهیږو چې زموږ افغانانو ګناه څه ده.
یاد کډوال داسې مهال په پاکستان کې د امنیتي خوندیتوب خبره کوي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو نورو هیوادونو ته د تګ، او یو شمیر هم د دوی په ټکو د خپلو لونو د تعلیم د دوام لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. خو د پاکستان سرپرست حکومت د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې بې اسناد افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په وامه وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د روانې جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,500 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د اور لګیدنې له امله لسکونه جل د قران کریمونه او دیني کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسولین وای چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جماعت کې له 100 زیات قران کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوې دي. همدارس د یاد ولسوالۍ امنیه قومندان محمدی منل چې په یاد اور کې د قران کریم له 100 زیات نسخې او نور کتابونه سوځول شوې دي. خو د کونړ امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لگاولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور هم تر شوی وو. هم زمان پولیس اطلاع ورغلی وو، پولیس ورسېدلی وو او اور خاموشه کړی وو. د اور لګیدو په تړاو باندې د یاد ولسوالۍ د مسلمین طرفه 15 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې له 100 زیاتې د قرآن کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د جاپان د حکومت له لوري په کونړ کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او شمنیو توکو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسولین وایي په یاد ولایت کې 400 بې وزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او ژمنۍ توکو مرسته وکړه. د شانتي مؤسسې مسؤول انجینر محمد طیب ملکزی د مرستې د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړې او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوي چې تقریبا 11 قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د 400 فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوختي چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو، خو وايي مرستې کمی او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اکبر:
موادو باندې موږ دونه زیات خوشاله یو چې په کال کلونو کې موږ سره هیڅ داسې مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې موږ سره وکړ. نو موږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې آینده د پاره هم موږ سره دغه سي دوامدار همکاري او کومک موږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو وچکالی او بیروزګاری زورولی، نو مرستندوی ټولنو ته په کار دي چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا 400 بې وزلو او بې وسو کورنیو سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن وکتل. دا منځنی ختیځ د بلینکن څلورم سفر دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. تفصیل د فريدي سیال په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدي زغړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر شوی. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرونه په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرائیل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونه په وروستۍ ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې له کبله یې په سلهاو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ ولاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 10 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ویلی دی چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په غزنی کې اکثر کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او له هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. دوی وایي د کوچانو د سرځایونو غصب، شوونه او روزنه، د روغتیای کلینیکونو نشټوالی، د حج سهمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یو لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
ما د ارمان چې زه ډاکټر سره خپل کوچان په څه چیز ماتو ته وکم، دا ما ارمان دی.
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوي وای، نو به خپل کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکې د انجلۍ له ناهیلي ژغ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیرای ګرځند کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د سرځایونو غصب، شوونه او روزنه د روغتیاي کلینیکونو نشټوالي د حج سامیه نور کړه د شلو پاکو بوت نه لاسرسي او د دایمي مشتو دو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچای په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیله یو مشرتای دی وای کوچان له هر ډول اسانتیاو به برخې دي.
تیر نظام کې هم دا خوښه ډیر کړو او دا کوشش ډیر کاوه چې متبعید شارک راکړ چې متبعید له موږ سره باید همکاري وسی. کوچان به سواد د متبعید د سواد بخش کې باید موږ ته موسسات او احمارات باید موږ سره همکاري وکړي او موږ باید سهار ډاکټر باید ولرو ستامه باید له موږ سره همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوي دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچای بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچای دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبندې یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی اوس په سلو کې اچا پیسه د خلکو کرل دی او دا شل پیسه د پاتې دی په یغه کې مرور دی مالونو سرجین نه دی پاتې او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول به تعلیم پاتې سو مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبان حکومت څخه د دې د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي. خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبان حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادېږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام اوریدل شي. خوست مخه کو د خوست مرکز اړوند د خرڅنیو د غرنیز سیمه اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. دوی وای د بیکاری د لاسه په نشټي غرونو او غونډیو کې د آبادیو لپاره تیج راباسي خو په مزدوري د دوی د کورنیو اقتصادي اړتیاوې نه پوره کیږي. د خرڅنیو سیمه د خوست سویل ختیځ لوري ته له شار شاو خوشل کیلومتر لري پراته ده. نور حال د نجبولالو خیل پورا پورک
د خوست مرکز اړوند د خرسینو د غریز سیمې اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. وايي خلک اوس هم د څښاک پاکو اوبو پوهنی روغتیا او نورو برخو کې لاسانتیاو به برخې دي. د خرسینو یو اوسیدونکو عبدالرسول مشال روري ته وویل
په دغه وطن کې بنښت یو کده خطاب خوشاوي د لار سړکینه خراب دي، کلینیک خراب ده، سکول خراب ده، ورکیه هغه غره کې ولاته مشمون ولا سبق یې په پښه دریم په پښه سي.
د خوست د خرسینو په ګډون ډیورن کرخ سره لګیدلی یو شمیر غریزي سیمې شنې او هوارې تیګلري چې لږګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلا او آبادیو په تعهدونو او آبادیو کې کار اخلي. خود جبل پل کاو د اوس پنې د پتریو په واسطه د تیګو استل نه یوازې ګراندی بلکې مزد د زحمت او خواري هغه لګ برخه هم نه جوړوي. د خرسینو یو بل اوسیدونکو غفور شاه وایي
د تیګو تقریبا 2000 په دسم کول نه دیره باز نه تیګو لګیای چې اوس 2000 څلور شتم نه ورګم چې لګیای د تیګو د اوباسي واسطه کاروبار ده خدان سخته نه وسی دا سپیت دی دا جبلون دی بدا وسی جیک ور کی دا غټ غړتی کی دا متوی ورزنا کلا نیم موټر وخی کلا دریور ز کی یو موټر وخی کی بدوا در کا سنه
کیسام په خرسینو کې په خوای او رختیای کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول خو په تیرو جګړو کې ویجاړ او فعالیتونه یې درېدلي چې له همدې کبله یې د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي. د خرسینو یو بل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
داخل خرسین چې دي دا وشایه چې درې څلور سوه کړی وي نو دا نن سبا حالات کې د ماشومان یا زنانه دغه پوره یا د خرسینو کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی یخ تدریمی یا بزور ته لوړ شي یا شفخانه ته یا د لکانه کلینیک ته لوړ شي مکتب کمر سر ته یا ګربز کلینیک تدریمی.
د خو ځای مسؤلین وایي چې په تیر کې له جګړو زیانمنې سیمې یا هغه ځایونه چې په خوا په کې رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي دوی لپاره په لومړیتوبونه کې دي. د خوست په ولایت کې د خرسینو په شان ډېرې نورې سیمې داسې شته چې د خلکو ژوند یې له ستونزو او کړاو ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه لرو. خو اوس یو خبر. پاکستان وایي پرون له پاکستانه 910 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا وکړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی. خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتای کړی دی. په اعلامیې کې دغه افغان کډوالو شمېر چې د 2023 تم کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللی دي. څه باندې 435,000 او 200 کسان یاد شوي دي. البته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په یو راپور کې دا واوریدل چې هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي د ملګرو ملتونو د آی او ایم د ادارې په وینا هغوی ځینې ستونزې لري. حکومت افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. وسم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی نو مور ورو حکومت سمور سره مرستو په سلام.
می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده. 3,000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو. تر ننه پورې د درو میاشتو کې موږ سره چا امداد نه مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبانو.
سلام انا تاسو د ازادي راډیو ټول کارانو ته خدای دې وکړي چې شو او روغ وایس. زموږ شکایت دا دی چې د انټرنیټ به ارزانه سنور جوړه دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپل روزانه دا خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا چې 1500 افغانۍ نه بسېږي ما واټس اپ ته څنګه سره غونیا دي 2000 کلدار کیږي چې کاروبار نه دل سر په کاروبار نه نو بار سړی سو کې 2000 کلدار 1500 غونی په چیش پیدا کیږي. وايي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ورسې زموږ تر مشران پر ورسې چې د انټرنیټ ارزانه کې د افغانستان خلک ډیر د انټرنیټ سره بازار دي چې ګران دي.
ازو ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت څنګه ولسوالۍ ما نو هیله مده ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې ملګر کوم. دا هیله در سره کړه د دې رجوی کوم ته داس سلام کوم او دا هیله لرو علمون څنګه ولسوالۍ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نه بجه او نه وشت دقیقې دي. ازادي راډیو د ماشام له وو د سهار تر او بخښې د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څه په 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. البته د ازادي راډیو خبرونې چلر ور ساته په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن تاسو لوستلی شئ چې چلر ورساته په ترڅ کې د ازادي راډیو لاري خبرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي او د ازادي راډیو په ویب سټ کې یو شمیر ویډیو راپورونه هم لرو چې تاسو کولای شئ چې هغه وګورئ او هغه واوري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې کچرته تاسو سرور ښکار کړی ډیر پزړه پوری مطالب به هم تاسو لاسته درشي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام خپور کړو لاند خبرونه د یو شمېر رسنیو د راپور لمخې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلې دي. دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټلو نیوز هم خبر کړی دی. په هرات کې سیمیز سرچینې وای د طالبانو پر یو پوځي رینجر د لاسي بم د خورځېدو له امله نن و ملکان ټپیان شوي دي. طالبان د طالبانو امنی قمندانۍ تر اوسه د ملکانو ټپ کېدو خبر نه دی تایید کړی. وازادی رډو ته پاستوري بیان کې ویلي چې طالبان ته زیان نه دی اوښته تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلې. د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې نهسته. له مهال ویش سره سم ټاکل شوې ده چې د هوایي چلند هر ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویزي څخاړه کې وکتل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبله میدان په دی ونيز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوريزو سیالي او لوبلړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دی باندې د افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلند سره وي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیز لوبلړې کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي؟
بیا وروسته ورپسې میډل هم داسې کولپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دا لاملونه چې د منګاله کان هغه کې
پر نوین الحق فضل الحق فاروقي او مجيب رحمان لګول شوی بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول که اگر اختیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغه فیصله په کار و چې
د شلوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالي لري؟ د سویلي افریقا د شلوریز سوداګریز لیگ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو. را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړې ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبه په ورځ د هند په قربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي. دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 16 نیټه وي. د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکی مسائل ته کراسو لوبغاړي سدي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ او ونډه کې لري. او که د لوبغاړو بیا تخنیکی مسائلو ته راسو نو تخنیکی مسائلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراؤنډرانو فاسټ بالنګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به سره کم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټولو کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف شل فیصده پرډکشن یا پیشګویي کولای شو. هغه شل فیصده هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي، لا غذایي نصیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي، یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې سي موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې سي میچ به ګټو او سل فیصده کوشش به په ګراوند کې کوو. نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکي هندستاني دیویندر کومار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د خو لوبو په تمه ده. د نوموړي په باور په شلاوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Where this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether it's good
the duo malgro hiwaduno tarmans da lubu lumrai lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwaro lobdali dini makhkash aw ghashtali lobghaadi lari kad de lubu lo para da lubu par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودو شی لوړ درجه ل 100 تر 1500 سانتیګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ چوونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ چوونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چې تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شلوریزې سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. لهند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوید الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې لدی عمل لګېدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کولو ډډه کړې و. تفصیل په دې رپورت کې درته خبريږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمانی لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د دې موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې و چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزی قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سی ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې اعلان خبره کړې و پکې پر نوین الحق، فضل حق فاروقي او مجیب الرحمان لدی عمل بندیزونه لګولي چې د خبره ذکر شوی او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزی هوکړی کلاس لیکولو ډډه کړې و. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د بریښنالیکونو له لارې دوی ته مراجعه کړې و او له دوی غوښتي و چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوی دا چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاس لیکولو ډډه کړې و، نو تر بیا لاس لیکولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کیږي. دغه راز ویل شوی مرکزی قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به د اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کی. د یاد پریکړې په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی دا چې یاد لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کیږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوړه ډول خپل کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملو نشي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوال له پډې غوړه او خطو معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې سلامانه نشي چې لامل اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څیر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره اساس ولې هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نشي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بلورته د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن وایي چې د اصول او قوانینو نه مراعات کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته کوک وګورو او وکتل شي، باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته ورسته اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته، اول چې موږ افغانستان د پر لوبيګو زیات شمیر لګونه چې په خو به دوی کوله هغه مر لګونه به دوی نشي کولی یو محدود شمیر لګونه په هر کال کې تر سره کوي نو په دې کې ښکاری چې افغان کرکټ بورډ بر لاس دی
خغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع لپاره تر پای ګونګوه هغه زیاتوي
زما په من نه لګ څنګه چې په لومړی کې د هغه کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څنګه جوړ شو او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو لمخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاوه همدغه سي څنګه به دغه بندیز لری کړ دا هم ګونګه ده خو په اصولو کې کورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې لپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولی هغه د افغانستان کرکټ ته بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښ باندې قایل نه وو کوم ارزښ باندې چې دوی لیګونو ته لګونو سره د شو قراردادونو ته غوښمنو
د وایلو د چې یاد لوبغاړو پر ځان د لګول بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه وایل خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او مېری سلوک کوي او د دې ترڅنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي
پروان 2023 زیږدیس کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوري نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي یا د سیالۍ په امریکا او ویسټ انډیز کې وي افغانستان هم د یاد سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی دا چې یاد سیالۍ کله دی او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دی په دې رپورټ کې له فریدي سیالو
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندی او د لوبو نیټه په ډاګه شوې د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټه خبر کړی دی د ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي په دې نړیوال جام کې به ټول شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز نیوزیلند یوګاندا او پی ان جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی شلوریز نړیوال جام د جون په نومړی د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي افغانستان بخپل نومړی لوبه د جون په دریمه له یوګاندا په ومه له نیوزیلند په دیالسمه له پی ان جی او په ولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې بعد د اته غوره لوبډلو پړاو تلار پیدا کوي د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټون کې لوبډلې سره پایلو به ولوبوي دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې دریو په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوې دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبي د جون په 28 نیټه په پلان کې نیول شوې ده د یاد نړیوال جام د روستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې و چې په پایلوبي کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه د شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2000 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې و د دویم پړاو اتلولي پاکستان د دریم نهم پړاو انګلستان د څلورم شپږم پړاو ویسټ انډیز د پنځم پړاو سریلانکا او دوم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلې دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریز سیالیو لوبلړۍ پیل کړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړې کې پایلوبې ته ونه رسېدل یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړه شول چتر 200 زیاتی منډي وکړي د یادو سیالیو افغان د لسکلن لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکو نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درېمزي سره مو مرکه کړې ده د خبرونې په پای کې د خبرو د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر ایسٹرون کیپ او جوبرگ سپر کنگز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود ملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کیرن پلاټ د یادې لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلېرشتو سیالیو وروسته به یې پیلو به د فبروري میاشتې په لسمه نېټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق او ظاهر خان بلابل لوبډله اخیستي چې ظاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوید الحق به ښایي د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د ځنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو ځنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولۍ پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو په استازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو په استازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو په استازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب په استازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو په استازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې یو او دا سل ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د ورسته یو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلیړ خيزي لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې باندې نړیوال جام ته هم لاړ شي. د مرکه میلمه مو په خانه لوبغاړي باطل شاه دریم زید نور په مرکه کې ووري. د سویلي افریقا هندستان پر وړاندې په دلیړ خيزي لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز پاړه کوو مې چې اونډه لاملونه دا ول چې د منګ اپ کبډینګ تاسو ګورئ د منګ اپ بډینګ به خینه کلک کېده ټاپ آرڈر بھی خی کولیپس ہوا ہمارا یو اننگز شروع کے اول میچ کے حسن حالت پنم باندھے ففٹی وہ پلا نور دس چار دس خاصوں کا بیروس اور پس مڈل احمد سے کولیپس کے خپل دی کیپٹن درے مسلسل صفر نہ کا اول پتہ ٹورنامنٹ پتہ سیریز کے نو دا را مينو نو چې د منګالکان هغه کې د دې سره وته تر څنګه پوری 2500 ورو تر اوسه پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کولای چې بل اته نور ور میشنو کې یو میچ کې 2500 ورو ورو به اې دې تر څنګه منګ پس بولینګ تر کم په کارو کتا سو ګورې دي نور هیوا دونو پس بولران واغي وکټ یې سره د خپل ټیمونو لپاره نو یو د دې موږ پس بولرانو چې وکټ یې ناغستلې هغه بلک رنځونه لیک کول موږ ټوله تکې پس پن بولینګ باندې وا خو دې موږ دمر کم رنځونه وای پس بولرانو په شروع کې دمر رنځونه ورته چې د سپن بولرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو خیر لا سره وړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جامې ګټلې وو. ولی یو دم یاد لوبډله به هدا کمزورې پرفارمنس په دغه ورسته یو څو سیالیو کې وړاندې کړ.
رښتیا هم د منګ لوبډله شو د تیر د منګ تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس به خېلې زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړئ په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټل. فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو. زیاتره ما 19 لکان چې اوس په نشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ویلات کوئی تاغم کېدلای شي چې د دې لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا سوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډیر زیات کار کړو او تاسو ته په یادي اما هغه لکان چې کله غوول 19 جوړ شوی او په غوي منګه ایشیا کا منګه چې د بنگلاديش سره کوم سیریز وکړ ډیر خر رزلټ یې و هم داسې سریلانکا سره موږ نیچونه وکړ ډیر خر رزلټ یې و نو هغه لکان تیار جوړ شوی او په غوي باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دو کال په غوي باندې خواري شوی او هغه لکان منټلی پریپیر شوی فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکټ لپاره مشهور وندې غلکانو د کمبوت له وجې ایما په نظر چې د ټیم پرفارمنس یو دم د نوې غلکان ټیم تر اتله لاو دي دوی به یو ګروپ غوښنه جوړول یا یونټ غوښنه کول د ټیم نو دا وخت ضرورت لري او دا په یومي اسو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي. نو یو ویلته د هم کېدلای شي چې د غلکان سره د ټیم سره یو دم وو پاشل سو غلکان ته ځینې لاړ او نوې غلکان راغل نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او د غلکانو هر چا ته خپل سپورت کې ځای ورکول دا هم فکر کوم دی کوچ او دی کیپټان او دی هغه لپاره مشکل دی چې یو دم دغه ټول الکانو ته خپل سیف سپورټونه کې جای ورکول سی او بل دغه الکان ټول سره تقریبا نیوی دی دغه سپینځل سره دی کیږي یا شلوره دی کیږي دی شاکپ نرسته چې دوی الکان سره یو ځای سی دی نو یو ولته د هم کېدلای سی
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي ستا لاندې همدا علت دی
سهل صاحب ما خو مخکې مې یادوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو نوي هلکان راغلل نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم هلکان د ټیم څخه لرې سوي که تاسو یما وګورئ که تاسو مثال حزب الله وګورئ سلیمان صافی وګورئ همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان مچور بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کم یو دي بغیر له د دریا لکانو نه چې هغه ویل سی ای اف اس کلاس کړي نور لکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول لکانو کې د لسی بل دغه لکانو به ته دغه لکان ټول دی یو بل سره انډرستانډینګ برابر او لو یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونت په دوی روان دي او دغه میګا ایونت کې دوی پارټیسیپیشن کوي نو هغه د میګا ایونت یا د غټ ایونتونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هندل کول دي نوی کوغړل لپاره هم مشکل بل د منګ یو هغه چې دغه د منګ فکر کوم چې د غلکانو لپاره وسم دی پورا غ د 1915 سکواډ منګ تر اوسه نه دی اعلان کړی نو د تبه د غلکانو لپاره یو ذهني دی پرشرایزي چې زکه چې دی لپاره دغه میچونه چې دی ما په نظر ټرایل غو نه میچونه د کوم غلکان چې پر فارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر دې کوم غلکان چې پر فارم نه کوي هغه باغ کیږي نو هغه یو رقم وس هم په پرشر کې دی او د پرشر کې لوبه کول بیا تبه یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي ترڅو زه کولای سم چې د ټین سکواډ برخه سم
تر ډیره یادې لوبډلې د توپهنه په برخه کې ستونزې غاللې د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي
د بیټینګ بارډر کې رښتیا هم ډیر زیات مشکلات دي او د منګا بیټینګ کتا سو کورې په منګا شروع کې په کار ته د اپنران یا ټاپ اورډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کی میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کېری ان وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکي او چې لوز بال ملاويږي هغه نه استفاده وکي او په فینیش کې باید تاسو را فینیشر اوسېږي چې هغه ترند پورې ورسې نو په بیټینګ کې ډیر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګا لکانو تر اوسه 1500 رن دي لوبه ولي 200 رن تر اوسه ټول ټوټلی منګا چې دي په څلور میچونو کې کم دي نو دا به د لکانو لپاره به بل خصوص دي بولرانو لپاره هم مشکلي دي ما په نظر کوچې دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډیر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري په هغه باندې باید کار ونیسي واړو واړو فورټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکولې سي ځکه چې وخت به ډیر زیات کم دنو چې واړه کې غلطیانې اصلاحي دوی کولې سي چې خپل بیټینګ په پکې کې ریان وساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري نو اوس به مناسب هم دا وی چې په واړو واړو مشکلات چې کم بیټسمنان لري کاغستان دا کدي به تر اتک د بلغه شیان باندې کار وکړي لفت ورته وخی چې را لفت کم دي نه لفت په کار ده نو په دغه شیان باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دا بیډینګ بیا ته خپل غریدم تراسي او دا غلکان رنزونه هم وکي
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټې لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خې کړی
نړیوال جام خو بیخي ډیر زیات رانیږدي دا او بیخي لږې ورځې پاتې ټول پشمار وته څو ورځې پاتې دي نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي نو موږ دغه اتلس نه پر سکوچ دوی اعلان کړی دی دوی د خپل هغه سترینت مو ګوري کم چې ویکنس ده هغه دی مو ګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاست بولر هم موجود وسیږي دوی سره سپین ډپارټمنټ هم کوي وسیږي او په بیټینګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره خدای چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساوث افریقا تبن دغه ویکټ نوی دی فریش دی ځکه چې دا سیزن وو شروع کیږي نو بال په کتابيږي سوینګ په کیږي باونس په کیږي هغه بیټسمنان چې هغه 500 رونو قابلیت ولري همال په هغه بیټسمن ما په نظر هغه بیټسمنان ته به دوی چانس ورکړي چې 500 اورو لو بولو قابلیت ولري نه داسې الکانو ته چې هغه هټینګ کوي هغه ځکه چې هلته په هټینګ ډیر په اسانه او ډیر په مشکل کیږي نو ته خبر دغه چې دوی خپل هغه بهترین هغه 15 چې دوی کوم برابر اوري سي به دا برابر کړي
آیا په دې لوبډله کې مو داسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکي ستوري لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی په کې داسې الکان چې هغه د افغانستان فیوچر کې درې سي فاست بولینګ کې دوه تر الکان فاست بولران هم بد فاست بولران دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې کتاب سو غوري علامه احمد بخری بهترین بولر ده او د مجيب تقریبا سیم ټو سیم کاپی ده. همداسې عرب ګلم خو بولینګ کوي په بیلډینګ کې هغه سهیل په نوم عارف چراغم خدای جمشید حسن. نو دغه الکان دا ډېر کرکټ ته ضرورت لري، دا ډېر پالش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډیر کار وکولای شي. په اوس وخت کې به دا د وخت نه مخکې خبره وي چې دا د افغانستان فیوچر کې درې سي، ولې که دوی سره کار وکولای شي دا رښتیا هم افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولای شي او د افغانستان راتلونکي ستوري کې درې سي. خو دوی سره کار کولو ته ضرورت ده.
دا آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.